د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د پریسیار د رادیو د سودګان څخه هور
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر می شنوید.
قدر من اوریدونکو ترار سلام ریز ما و زمادام کاران و سلامونه نیک هیلی او دنوی 2018 میلادی کال پویار مبارکی ومنی آرزو لرو چی دا کال تاسو ستاسو قدرمنی کورنی دا افغانستان او دا نری طول خلگو تا دا سولی ارامی خوشالی او نیک مرغی کالوی نن دا چار شنبه ما شام دا 2018 میلادی کال د جنوری د میاشتې څلرمه چې د 1395 هجري شمسي کال د جدي د میاشتې د 15 نیټې سره برابره ده. دا د خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي جنرال عتیق الله امرخیل مرکه ستاسو او ستاسو د روغتیا په خپرونه کې به په امریکا کښې د داخلي او عصبي د مرضۍ د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي مرضیو په اړه او د پروګرام په لړ کښې به د ګلپاړي او مسور جمال په آوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته. ویونکی درمامد آشنا د خبرونو ولندیز. د افغانستان د مشران جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هېواد کې زر ښوونځي تړلي دي، یو شمېر ځوانان د ښوونځي د پرانیستلو دپاره سراسري کمپاین پیل کړي دي. د افغانستان بانک وایي سره له دې چې تېر مالي کال له سختو امنیتي اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ و، خو بیا هم په مالي لحاظ لاسته راوړنو ډک کال و. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویان وایي هیڅ شواهد نه دي رابرسېره شوي چې وښیي روسیې هکران د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې نفوذ کړی و. اوس بشپړه خبرونه واوري. د افغانستان مشران جرګې رئیس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو په وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. فضلالدین مسلم یار د جرګې په عمومي غونډه کې له روسانو څخه وغوښتل چې د افغانستان له لوړ حالت نه په استفادې نه باید له امریکا سره نباتي جګړه په دې هېواد کې پر مخ یوسي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو د ترکیې له خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت ښودلې د افغانستان په چارو کې مداخله وبلله. خو د اداري فساد تورونو په تړاو د کابینې د یو غړي د دندې ځنډول یې بیا تایید کړي دي او وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. خو د دغې جرګې یو شمېر غړي لا هم اندېښنه لري چې ممکن په دې مبارزه کې یو شمېر کسان سره د مور او میرې چلند وشي. سناتور محمد عالم ازیدیار وایي هغه مسؤلین چې له ولسمشر ماړۍ او اجرا ریاست سره نږدې اړیکې لري هغوی تر قانون تعقیب لاندې نه نیول کېږي. د مشرانو جرګې غړي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق ویدي دنده وځنډوله. دا افغانستان جمهور رئیس اتوای پا مالی چارو که دا سرغرون لامال افغان ولس مشر مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزیر عبدالرزاق ویدی دند زندولی ده. دا افغان ولس مشر مرستیال ویان دا واخان منپال امریکا غشتول پا حکمت که دننه دا پلتون پر محل دا مخابرات و دا وزیر پا خلاب یوشمیر اسناد ترلاسه شویدی چی دا پلتون در پش بلیدو دا غر دنده زندول شویده. دو ولس مشر ویان مرستیال زیاد تکره چی در شاغلی ویدی پر سر دلگی دلو تورونو در سیرون لپاری و پلاوی تاکل شویدی. شاغلی منپال ویده داغ پلاوی در سیرون در نتایجو تر روشانه که دو در مخابرات در وزیر دنده زندول شویده. پر عبدالرزاق ویدی دلگی دلو مالی تورونو در سرنگوال جو زیاد لطروسه سرگند شویده چی. پام دی حال کې بل سناتور زلمی زابلی وای چې د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزیر د فساد تورنه په اړه معلومات به د رسنیو له لارې په مستقیم ډول خپاره شي څو هم خلک یې کینشي چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دي. په دې اړه د سناتورانو له اوږده بحثونو وروسته د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضلالدین مسلم یار هم د غونډې د پرېکړې لیک کې د جرګې د غړو د خبرو په تایید سره وویل ستاسو په خبرو کې د فساد تورونو په تړاو د ولس مشر له وروستي اقدام نه هرکلی شوی دی او غوښتنه ده چې دا پروسه باید علني شي او د مطبوعاتو په وړاندې خلکو ته معلومات ورکول شي. د مشرانو جرګې غړو دغه شان وویل چې یوازې کابل نه بلکې دا مهال د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې هم زیات شمېر مسؤلین او چارواکي په بډې اخیستلو اختلاس او فساد تورن دي چې حکومت یې باید په وړاندې جدي اقدام وکړي. د بلې لورې داسې راپورونه ورکول سوي دي چې هغه پخواني جهادي قومندانان او زورواکان چې په وروستیو کلونو کې زیاتې پیسې او شتمني پیدا کړي داعش او طالبان ته وسلې ورکوي. کوکچا خبری آژانس د پنجشیر څخه ترلاسه کړي راپور پر اساس وایي چې له وسلو او مهماتو ډک کانتینرونه له پنجشیر څخه د خاواک کوتل لور ته روانېږي او د شپې لخوا له کانتینرونو څخه وسلې کښته کېږي او د آسونو په وسیله د وسلو هغو سوداګرو ته رسول کېږي چې له داعش او طالبانو سره مستقیمې اړیکې لري. د کانتینرونو خاوندان د سیمو اوسیدونکو ته وایي چې په کانتینرونو کې چاودېدونکي مواد چې په کانونو کې د زمردو او نورو قیمتي ډبرو د رایستلو لپاره کارول کېږي. آژانس هم دا راز د پنجشیر په ختیز او سپید شیر سیمه کې د ایروین د نوي لابراتوارونو د جوړېدلو یادونه کوي او وایي چې نن سبا د پنجشیر ځوانانو په منځ کې د مخدره موادو کاروبار غوړېدلی دی. د تاند یوې پارې د یو خبر له مخې جنرال دوستم په کابل کې د خپل ملي اسلامي غورځنګ له غړو سره په یو غونډه کې وویل چې د ولسمشرۍ له ماړۍ سره د خپلو اړیکو د بېرته ښه کېدو غوښتونکي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ته یو نږدې سرچینې ورته ویلي جنرال دوستم لارګه سره د خپل ګوند وروستي کړکېچ په اړه د جنبش له غړو سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلي دوستم په دې غونډه کې وویل چې له ولسمشر سره د اړیکو د ترمیم کېدو غوښتونکي دي. څو اونۍ وړاندې د جنرال دوستم ویندوی ویلي وه تر څو چې اشرف غني د لومړي مرستیال غوښتنې ونه مني جنرال دوستم به کابل ته بېرته لاړ نه شي او نه به له ولسمشر سره وویني. د ویلي وو چې د اساسي قانون تعدیل د لویې جرګې دایرېدل له رسمي یا صدارتي نظام بدلېدل او د واک عادلانه ویش د ولسمشر د لومړي مرستیال اصلي او مهمې غوښتنې دي. خو بې له دې چې د ښاغلي دوستم کومه غوښتنه پوره شي نوموړی د اشتي د قضیې له کبله د فشار په نتیجه کې کابل ته لاړ او داسې ښکاري چې له خپلو غوښتنو تېر دی او اوس په خپله له ولسمشر غواړي چې د ده سره وویني. د افغانستان لوی څارنوالي په وروستیو اونیو کې جنرال دوستم د اشتي د قضیې په تړاو جلب کړ خو د نوموړي ویندوی د لوی څارنوالي د جلب حکم د قانون خلاف وبله. په اساسي قانون کې د څارنوالي له لوري د مرستیال ولسمشر د ایزارولو په اړه وضاحت نشته. د بی بی سی د یو خبر له مخې په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې زر ښوونځي تړل شوي دي. یو شمیر ځوانان د ښوونځي د پرانیستلو سره سري کمپاین پیل کړی دی. د قلملار په نامه د دغه کمپاین موخه دا ده چې په نوي 2012 زیږنده کال کې په ناامنه او سرحدي سیمو کې په تېره بیا کندهار کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي. د قلملار ټولنیز بنسټګر او مشر متیو لاویسا وایي ډېره هڅه یې دا ده چې په سرحدي سیمو کې تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځي پرانیستلو لپاره دغه کمپاین د کندهار په سرحدي سپین بولده کې د ښوونځي په تېره بیا د نجونو د ښوونځي پرانیستل اړین ګڼي. دغه رضاکار ځوانان وایي دوی غواړي نجونو زده کړې وکړي، کتاب او قلم ورورسېږي او په دې برخه کې باید د سیمې مشران بانفوذه کسان او ځوانان مرسته او ګډون وکړي. لارویان اوس په موټرسکلو کلي په کلي ګرځي او د ښوونځي د بېرته پرانیستل کېدو شعارونه لیږدي. عطاولاوي ساوایي په تېرو شپږو کلونو کې په کور دننه او بهر میشتو افغانانو څخه تر 50,000 ډېر کتابونه راټول او په سویل او سویل ختیځ ولایتونو کې او کتابتونونه جوړ کړي دي. هغه وایي هوډ یې دا دی چې خپل کمپاین د افغانستان 40 ولایتونو ته وغځوي او د مطالعې او ښوونځي لوستلو دود ته خلک ورمات کړي. او د مطالعه دوته خلک ګورمات کړي. دغه ځوانان له سیمیز خلکو سره غږیږي. دوی د ښوونځي ساتلو او ښوونځیو ته د خپلو بچیانو استولو ته هڅوي. کندهار کې ټول ټال 400 ښوونځي دي چې 150 یې بندې دي. د امریکا غږ د یو خبر له مخې د افغانستان بانک وایي سره لدي چې 2015 لمریز کال د سختو امنیتي اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ و او ستونزې پکې دوه چنده وې، خو بیا هم په مالي لحاظ دغه بانک ته لاسته راوړنو ډک کال و. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیقي په کابل کې خبرلن ته وویل د 1415 اجري شمسي کال لپاره یې خپل ټاکلي مالي او پولي هدف نه یوازې دا چې ترلاسه کړي، بلکې د توقع په خلاف یې له هغې لا ډېر څه هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان بانک رئیس وویل 1415 مالي کال لپاره په پام کې و چې د افغانستان بانک 50 میلیون امریکایي ډالر په ذخایرو آثارو کې زیات کړي، خو تر دې پلان شوي څو چنده آثار ذخیره شوي دي. هغه وویل خوشبختانه په 15 مالي کال کې 400 میلیون امریکایي ډالر زموږ په ذخیرو آثارو کې زیات شوي دي. که څه هم د افغانۍ د خرڅلاو او لیلام کچه کمه وه، بیا هم 400 میلیون ډالر زیاتوالی لاسته راوړنه ده. د افغانستان بانک وایي 6 میلیارده او 900 میلیونه ډالر خالص، 1 میلیارده او 300 میلیون ډالر ناخالص آثارو ذخیرې لري. د افغانستان بانک مشر په دې خبرې ناسته کې وویل چې په 1415 مالي کال کې د پیسو د انفلاسیون کچه 4.6% وه. هغه وویل تیر کال د پیسو پړسوب منفي و. د افغانستان مشر وویل راتلونکي کال لپاره هم دا کلونه دي چې د پیسو پړسوب په 4.6% وي. د افغانستان بانک وایي په همدې کال کې د صادراتو حجم په لومړي درو ربو کې 270 میلیون ډالر و. صادرات بیا 15.4 میلیارده چې د سوداګرو د بیلانس کسرې خورا زیات دي. د افغانستان بانک تمه ښیي چې راتلونکي مالي کال به تر دې میلادي کال خورا زیات شوي. په عین حال کې د افغانستان د صادراتو پراختیا اداره وایي په هیواد کې د سیاسي ناورین له امله د روان کال په وروستیو 9 میاشتو کې تیر کال د همدې مودې په پرتله صادراتو کچه کمه شوې ده. د دغې ادارې رئیس سید اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې تېر کال د بهرني هیوادونو ته د تازه وچو میوو صادرات 28 زره تنه وه، چې سږ کال د صادراتو کچه 21 زره تنو ته کمه شوې ده. هغه بهرني هیوادو ته د صادراتو د کموالي لامل د یو شمېر کسانو لخوا په خپل سري توګه د مالونو صادرول او له پاکستان سره د سرحدي لارو بندېدل یاد کړل. د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي ازبکستان لیواله دی چې له افغانستان سره د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، د برېښنا د بندونو او باغداري په برخه کې مرسته وکړي. یاد افغان پلاوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران هم پکښې شامل وه، د جدي شپږمه په د افغانستان ازبکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډ تجارتي ترانزیتي او اقتصادي کمیسیون کې چې په تاشکند کې جوړ شوی و ګډون کړی و. ازبکستان د افغانستان شمالي ګاونډي هېواد دی چې افغانستان ته یو اندازه سوداګریز برېښنا هم واردوي. اوس د نړۍ خبرونه واوري. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویان وایي هیڅ شواهد نه دي رابرسېره شوي چې وښیي روسي هاکرانو د نومبر د انتخاباتو پر نتیجې نفوذ کړی و. هغه وایي هاکري غلط کار دی او خلک به یو د بل په کار کې مداخله ونه کړي. خو هغه د ټرمپ په وروستۍ خبرداری بیا ټینګار وکړ چې سایبري حملو د روسیې د تورونو په وړاندې یې 3 ورځې مخکې په بیړه ورکړي وي. اما د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې د مداخلې په اړه شواهد دومره قانع کوونکي و چې له امله د تېرې اونۍ 15 روسي ډیپلوماټان له هېواده وویستل او په روسیې نوي بندیزونه ولګول. په کانګرس کې دواړو ګوندونو غړو د اوباما د دې هڅو ملاتړ کړی دي، خو ټرمپ پرله پسې د هکولو دغه ادعاوې رد کړي دي. او هم یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار چې په بدل کې د امریکا ډیپلوماټان د خپلې خاورې ونه ایستل یو عاقلانه کار بللی دي. د نړیوالو خبري آژانسونو د خبر له مخې ترکیې ولسمشر وایي له ترهګرو سره تر اخره جګړه کوو. هغه زیاته کړه ترهګر د ګډوډۍ د منځته راوستلو هڅه کوي. وایي زموږ د خلکو د روحیې د کمزوري کولو او زموږ د هېواد بې ثباته کولو هڅه کوي. د یاد شنبې په سهار د استنبول د ښار په یو کلب کې د ډزو په ترڅ کې 90 تنه ووژل شول. یو شمېر خلک په دغه کلب کې د نوي کال د خوشحالۍ لمانځلو ته راټول شوي وه چې دا پېښه وشوه. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر وویل چې په مشکوکو پسې لټون روان دي او لا نیول شوي نه دي. هغه وایي تر اوسه پورې زموږ 90 کسان وژل شوي دي. موږ د 10 تنو هویت تشخیص کړی دی. 15 تنه پکښې بهرنیان وه او 15 تنه نور زموږ اتباع وه. دا استنبول والی دا د ترهګری برید و بلاو زیات کړل چې دا غبرید د وژد بورد وسلې نه کار اخیستل شوتی او د نوی کال منځول کې په واشنه ډول په ګولۍ وشت د داعش په نامه اسلامي ډلې د دغه واشنه برید مسؤلیت منلی دی او یو وروستی خبر دا چې اسرائیل پولیسو له لومړي وزیر نه فساد کې د ښکېلتیا له کبله پوښتنې پیل کړي دي. دا موضوع د اسرائیل رسنیو کې د سرټکې ګرځېدلی دي. اسرائیل رسنۍ ویلي دي چې هغه ته $10,000 په ارزښت سوداګري ډالۍ ورکړل شوې ده چې له قانونه پوره مخالفت ګڼل کېږي. خو د اسرائیل لومړي وزیر دا تور نه مني. د فرانسې خبري آژانس وایي د هغه د اوسېدو ځای ته د ځانګړو ځواکو د امنیت سربېره موانع هم ایښودل شوي دي چې خبري لاندې نوموړي په لیدو نه دي توانېدلي او نه یې هم د دفتر مسؤلینو ته لاسرسي لرلی دي. د اسرائیل لومړي وزیر د دوشنبې په ورځ د لیکود ګوند د غونډې ځای کې پر د لګېدلي تورنه یې بې بنسټه وبلل. د وویل په څېړنو کې د پر ضد هېڅ دلیل نشته. پولیسو او د عدلیې وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د پښتو خبرنو پای
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری، سرخط اخبار. لوی درستیز جدید پاکستان به ضمن صحبت با سران حکومت افغانستان تعهد کرده است که برای صلح منطقه کار کند تا سویزنی که روی روابط دو جانبه تاثیرات منفی گذاشته است برطرف گردد. بر اساس ارقام نی 415 مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان در سال 2016 میلادی به ثبت رسیده است. کمیته تدارکات ملی در جلسه اخیر خود 20 قرارداد به ارزش نزدیک به 12.5 میلیارد افغانی را منظور کرده است. و چند خبر از کشور استرالیا. تفصیل اخبار. لوی درستیز جدید پاکستان ضمن صحبت با سران حکومت افغانستان تعهد کرده است که برای صلح منطقه کار کند تا سویزنی که روی روابط دو جانبه تاثیرات منفی گذاشته است برطرف گردد. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز این کشور به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و جنرال قدمشاه شهیم همتای افغانش تماس تلفنی برقرار کرده است. لوی درستیز پاکستان در این تماس ها ضمن تبریک سال 2017 میلادی به مقامات افغان تعهد کرده که برای صلح منطقه کار خواهد کرد. او افزوده صلح در دو کشور بزرگترین علاقه منطقه است. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، سران حکومت افغانستان از جنرال باجوه دعوت کردند تا از افغانستان دیدن کند، اما در مورد هدف، تاریخ و جزئیات این سفر معلومات ارائه نشده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییترش نوشته که رئیس جمهور غنی تماسی را از جنرال باجوه دریافت کرده است، اما او نوشته است که رئیس جمهور از علاقمندی لوی درستیز پاکستان برای بازدید از افغانستان استقبال کرده است. جنرال باجوه در حال به صورت جداگانه با مقامات افغان تلفنی صحبت کرده است که در سال 2016 میلادی روابط کابل اسلام آباد پرتنش بود و در دو کشور روابط حسنه نداشتند. دولت افغانستان ادعا دارد که طالبان حمایت‌های پنهانی را از اردوی پاکستان دریافت می‌کند و سازمان استخبارات این کشور گروه‌های شورشی را توانمند ساخته تا فعالیت خود را در افغانستان گسترش و تداوم دهد، اما پاکستان این اتهامات را همواره رد کرده است. جنرال جاوید باجوه در اواخر ماه نوامبر مسئولیت رهبری اردوی پاکستان را به دوش گرفت. از سوی دیگر نمایندگان مجلس از وضعیت امنیتی و تشدید جنگ در سال آینده در کشور به شدت نگرانند. با گزارش خبرگزاری او نمایندگان هشدار می‌دهند که اگر دولت همین حالا دست به کار نشود، آینده خطرناکی در انتظار افغانستان خواهد بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در نشست مجلس گفت که پیشبینی های وجود دارد که خدای نخواسته افغانستان در سال آینده سوریه دوم می شود. آقای ابراهیمی افزود کشورهای همسایه جلسات دایر می کنند و برنامه های پیشگیرانه دارند تا از قلمرو خود دفاع نمایند. آنان برای جلوگیری از نفوذ داعش آمادگی می گیرند تا جنگ را در افغانستان تشدید ببخشند. دولت افغانستان به طور خاص ارگانهای امنیتی به نهایت از کنار این قضیه به سادگی عبور می کنند. این برای مردم سوال برانگیز است. رئیس مجلس از حکومت خواست تا در این راستا با مسئولیت برخورد کند و این موضوع را به نقد بگیرد که چگونه کشورهای همسایه طالبان را به عنوان ابزار در اختیار دارند و هدف آنان چیست. با گفته او حضور بیش از حد تروریستان در بدخشان، اروزگان، زابل و قندوز نشان می دهد ما سال آینده خدای نخواسته شاهد خونین‌ترین جنگ ها خواهیم بود. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که زمستان بهترین فرصت است که ارگان های امنیتی عملیات وسیع را تحت یک مدیریت منظم روی دست گیرند تا ما شاهد ناامنی در سال آینده نباشیم. نمایندگان پس از آن در مورد وضعیت امنیتی سال آینده پی هم ابراز نگرانی می کنند که نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مسکو در مورد افغانستان برگزار شد. در این نشست از افغانستان کسی دعوت نشده بود. طبق یک خبر دیگر بر اساس ارقام نی 450 مورد خشونت علیه خبرنگاران افغان در سال 2016 میلادی به ثبت رسیده است. عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایوی دفتر نی در یک نشست خبری 2016 میلادی را خونین‌ترین سال برای خبرنگاران افغان خواند. بر اساس ارقام دفتر نی در سال 2016 میلادی در مجموع 415 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی به 95 قضیه می رسید. آقای خلوتگر گفت 14 مورد قتل است، 23 مورد جراحت است، 3 مورد بازداشت موقت است، 43 مورد لات و کوپرا. متاسفانه رسانه های افغانستان و کارمندان رسانه ها در سال 2016 شاهد بودند. ارقام دفتر نی نشان می دهد که به صورت مجموعی 338 قضیه تهدید خبرنگاران به مرگ به ثبت رسیده است که از این میان 292 مورد آن به صورت گروهی و 40 مورد دیگر انفرادی بوده است. دفتر نی افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران سرسام‌آور و شدید نگران کننده خوانده است. ناامنی در مجموع و بخصوص حمله طالبان بالای 4 ولایت به صورت مشخص قندوز، هلمند، اروزگان و فراه دلیل اصلی افزایش خشونت‌ها خوانده شده است. با گزارش خبرگزاری افغان، کمیته تدارکات ملی در جلسه اخیر خود 20 قرارداد به ارزش نزدیک به 12.5 میلیارد افغانی را منظور کرده است. این قراردادها شامل پروژه دیزاین، انتقال، نصب و فعالسازی سب استیشن 20 کیلووات و 110 ولسوالی سروبی، پروژه انتقال برق 500 کیلووات از آقینه الا اندخوی و شبرغان و همچنان فعالسازی شبکه توزیعی برق در ولایت لوگر، شهر گردیز، ولایت پکتیکا می باشد. همچنین اعمار فاز سوم بند کمال خان، اعمار فاز سوم بخش اول سرک از بنگی الا اشکمش ولایت تخار، اعمار بخش اول سرک مهترلام بابا الا ولسوالی با پخ ولایت لغمان، اعمار 14 کیلومتر سرک اسفالت در قریه کندوی ولسوالی خوشی ولایت لوگر، با سازی سرک های شهر زرنج ولایت نیمروز به طول 9 کیلومتر از دیگر موارد این قرارداد است. تعدیل قرارداد شرکت خدمات مشورتی برای پروژه سرک اتصال ترانس هندوکش، پروژه ایجاد مرکز معلوماتی دانشگاه تعلیم و تربیت شهید برهان الدین ربانی، خریداری 36 قلم تجهیزات تکنولوژی معلوماتی ریاست عمومی اداره امور و 5 قرارداد دیگر، ماشینالات طباعتی، لوازم مطبخ، فرشها و مواد اعاشه‌ای مربوط وزارت دفاع ملی توسط کمیته تدارکات ملی امضا شده است. طبق یک خبر دیگر، دومین نمایشگاه تیوی با حضور مقامات دولتی، مسئولین شرکت های اشتراک کننده و رسانه های حامی متخصصین علوم طبیعی و اقشار مختلف مردم در کابل افتتاح شد. عزیز الله بارکزای، رئیس نمایشگاه های افغانستان، هدف از راه اندازی این نمایشگاه را حمایت از اقتصاد کشور، معرفی دستاوردهای طبی عنوان کرد. او همچنان گفت مرکز نمایشگاه های افغانستان همواره با راه اندازی نمایشگاه ها از سکتورهای دولتی و خصوصی حمایت نموده و تلاش کرده است تا روزنه های مثمری که هنوز در افغانستان دیده نشده است برای مردم باز کند. بارکزای اظهار داشت در دومین نمایشگاه تیبی افغانستان بیش از 70 شرکت توریدی و تولیدی تجهیزات تیبی و مسئولات صحی، داروسازی، شفاخانه، کلینیک، لابراتوار تشخیصی و رسانه های حمایت کننده اشراک کرده و بیش از 75 غرفه با محتویات گوناگون ایجاد شده است. رئیس مرکز این نمایشگاه برگزاری این نوع نمایشگاه را یک گام بدلیل در عرصه طبابت خواند و تاکید کرد که باید تمام مردم از آن حمایت کنند، زیرا افتخار آن به تمام مردم افغانستان برمیگردد. و همچنان افزود در این نمایشگاه انواع ماشین‌های طبی، ادویه‌جات و سایر امکانات صحی به نمایش گذاشته شده است. بارکزای در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد که در این نمایشگاه شرکت‌های اشتراک کردند که در بخش‌های ارتوپیدی، امکانات و ادویه‌جات مربوط به این بخش دستاوردهای بزرگی داشته‌اند. و حال توجه کنید به چند خبر از کشور استرالیا. با گزارش CNN، پلیس استرالیا در پایان یک عملیات طولانی مبارزه با مواد مخدر که حدود 2.5 سال به طول انجامید، موفق به انهدام یک باند تبهکار و کشف و ضبط 500 کیلوگرم کوکائین شد. در اوایل سال گذشته نیز 606 کیلوگرم کوکائین از کارتل های مواد مخدر در استرالیا کشف و ضبط شده بود. ارزش این مواد قاچاق $360 میلیون برآورده شده است. مجموع کوکائین های کشف شده در سال 2016 استرالیا در میان 10 کشف بزرگ محموله های مواد مخدر این کشور قرار دارد. عملیات مبارزه با مواد مخدر استرالیا با اسم رمز اوکسی با همکاری مشترک پلیس فدرال، نیروهای پلیس نیو ساوت ویلز و پلیس مرزی این کشور به انجام رسید. پلیس استرالیا اعلام کرد استفاده از کشتی‌های ماهیگیری یک راه مرسوم برای انتقال مواد مخدر به این کشور است. استرالیا در مقایسه با جمعیتی که دارد، یکی از کشورهای پرمصرف کوکائین در جهان به حساب می‌آید. 2.1% از جمعیت استرالیا، حدود 460,000 نفر مصرف کننده کوکائین هستند. علاوه بر این، بیش از 1.5 میلیون نفر از شهروندان استرالیایی دست کم یک بار در طول عمر مصرف کوکائین را امتحان کرده اند. طبق یک خبر دیگر، با پایان یافتن سال 2016 و ورود به سال جدید به نظر می رسد که استرالیایی ها باید انتظار پرداخت مبالغ بیشتر برای بل برق خود، قیمت بنزین گرانتر و حتی از دست دادن برخی از مزایای بازنشستگی خود را داشته باشند، چرا که برخی از مقررات جدید قرار است از اول جنوری به مرحله اجرا گذاشته شود. به موجب مقررات جدید، افراد مجردی که دارایی آنها به استثنای خانه‌ای که در آن زندگی می کنند بیش از $250,000 باشد، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و البته زوجهایی که ارزش دارایی آنها بیش از $375,000 باشد نیز تحت تاثیر این مقررات جدید قرار خواهند گرفت. اما این در حالی است که دولت فدرال میگوید اکثر استرالیایی ها تحت تاثیر این مقررات قرار نمیگیرند و حتی پرداختهای برخی نیز با واسطه این مقررات جدید افزایش پیدا می کند. برخی دیگر از این سر تغییرات که بسیاری از استرالیایی ها در سال جدید میلادی با آن مواجه خواهند شد، تغییرات اعمال شده در نحوه تخصیص بودجه فدرال به خدمات صحی دندان است. این تغییرات به معنای آن است که مزایایی که برای کودکان ارائه خواهد شد از $1,000 به $700 کاهش خواهد یافت. کارملو بونانو معاون ریاست انجمن دندان استرالیا می گوید تأثیر این تغییرات می تواند تأثیر بلند مدت باشد. او می گوید 20% از بچه ها هستند که به طور بالقوه به این مبلغ پرداختی برای درمان های خود دسترسی پیدا نخواهند کرد. قیمت بنزین آن گونه که انتظار آن می رفت در ایام کریسمس کاهش پیدا نکرد و اکنون انجمن ملی جاده ها و رانندگان استرالیا هشدار می دهد که رانندگان استرالیایی باید انتظار چالش های مشابه را در ایام تعطیلات سال نو داشته باشند. پایان اخبار.
دور از یو مهم و پیشو تا یو وکتنه
نظر برای دادهای مهم روز
گرانو او قدر منوردن کو پداغونی که هم د نړۍ او افغانستان ورځپال او د افغانستان په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپال د افغانستان د جګړې او د اوباما د ارزونې په اړه یو مطلب کې لیکي. د ولسمشر اوباما سلاکار د 2015 میلادي کال په پسرلي او دوبي کې له یو لانجلي ستونزې سره مخامخ و. دوی په څه ډول کولی شي افغانستان امن کړي او له دې سره یو ځای د اوباما د اوږدې مودې هدف ترلاسه کړي. هغه هدف چې په ترڅ کې د ولسمشر په توګه د اوباما د دندې له پای ته رسېدو مخکې باید وروستي ټول امریکایي سرتیري له دې هېواده ایستل شوي وای. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې ولسمشر بالاخره دغه ستونزه ته د همدې کال د اګست په لاره وموندله. اوباما د ملي امنیت د شورا غونډه راوبلله. د میز تر شا لومړیو کې حل والو ته یې په څیر کتل او د واقعیت له یو نوي اړخ څخه پرده پورته کړه. اوباما وویل موږ نور د دولت یا ملت جوړولو هڅه نه کوو. د ورځپاڼې په وینا دا په دې معنا چې د وضعیت د ارزونې په خونه کې د اوباما په ګډون چا دا فکر نه کاوه چې متحده ایالات به په دغه جګړه کې سره چې 14 کاله پوره شول له 2000 زیات امریکایان پکې ووژل شول، میلیاردونه ډالره پرې ولګېدل، خو یې نه کولی شوی چې افغانستان په یو داسې دیموکراتیک هیواد بدل کړي چې په خپله د ځان دفاع وکړی شي. اوباما زیاته کړه دې ته په پام سره چې د افغانستان راتلونکی تیاره ښکاري، د تروریزم پر وړاندې د مبارزې چلنجونه بیا یو واقعیت دي او متحده ایالات نشي کولی له دغو هڅو وړاندې لاس واخلي او پرېږدي چې دا هیواد بیا د افراطینو په امن ځای بدل شي. دا خبره د غونډې یې ګډونوال نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یوازې څو اونۍ وروسته اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړ او اعلان یې وکړ چې دی به په زرګونو امریکایي سرتیري تر یو نامشخصې نیټې پورې په دې هیواد کې پرېږدي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا د افغانستان د جګړې د ارزولو برخه کې د اوباما یو مهم پړاو. د جګړې چې اوباما په 2008 میلادي کال کې انتخابات په جریان کې شه او د عراق هغه بله ناوړه جګړه بللې وه. اوباما په دغه اعلان سره دا ومنل چې د افغانستان جګړه چې د امریکا په تاریخ کې اوږده جګړه ده د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسېدو سره پای ته نه رسېږي. همدارنګه کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نوي ګړیو کې د روسیې، ایران، چینایانو، پاکستانانو ترمنځ د نوي بلاک د جوړېدو او طالبانو سره د نږدې کېدو د هڅو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنویش خپلواکي ورځپاڼه د خپلې نوې ګړې په سر مقاله کې لیکلي دي د ملي یووالي حکومت په کورني سیاست کې ناکامۍ تر څنګ په دې وروستیو کې په بهرني سیاست کې هم پاتې راغلي دي. په سر مقاله کې راغلي په وروستیو دوو کلونو کې په سیمه کې نوي بدلون ته د فرصت او ننګونو په سترګه کتل کېږي. زموږ تمه دا وه چې حکومت به دغه بدلونونه د افغانستان لپاره په فرصتونو بدل کړي،
خلابه ده مرگت شکاری چه افغانستان پا یو ناتاکل شوی مسیر روان دی. ده سر مقاله لیکوار راندی لیکی ده پاکستان روسی چین و ایران وصنی نوی اطلاف زمور ده ناکام سیاست نتیجه ده. سرخط خپلواکی و رسپاری بیا پا دی طرف خپل یو مطلب که لیکلی ده طالبان و جگره وس بل رنگ او بی اخلی. دوی لنریوال سخه ده درنو وصلو تر لاسه کولو پلاته که دی ده پاکستان تر سنگ ایران چین و روسیه تور نیجه شوی او یو نوی جگره تر اجاره اخلی. ده بطب لیکوال دیو شمیشون که پاوره لیکی که ده امریکا و روسیه لیکی ده وست پتیر وی یا تر دی تر انگلیشی نو بیا طالبان دیر چه تر لاسه کولش او روسیه مرسته که وی. پا مطلب که راغلی لی ایران سرم داسی ده که ده امریکا سیاست ده ایران پا بخه که هم داسی وی نو بیا ایران هم ده طالبان و لاس نوی که وی. ده مطلب لیکوال پا دی نظر دی چه نوی حرکتونه بدیدون که دی. هم دارنگه ده دو او نور و مسائلو پا اره ستاس پاملارن را گرزومه پا کابل کشی و دغی مرکه ده. قدر من اوریدن که ده افغانستان ده سیاسی چارو چیرون که او کارپوش آغلی جنرال اتقلا مرخیل هم ده اوست ده کابل سخزمه سر تلیفون پا کر شده غوالم ده افغانستان ده مهم و مسائلو پا اره و سر مرکه و لرمه. جناب جنرال صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
تر شکر ژوندی اوسئ. زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو او اورېدونکو ته ورسوئ.
ډېره زیاته مننه مهرباني مو ده. جناب جنرال صاحب د افغانستان ولسي جرګې او همدارنګه اکثره خلکو د راتلونکي امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي چې وایي د یوې لورې د داعش نفوس په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی او د بل لوري د روسیې، چین او پاکستان همکاري د طالبانو سره. تاسو د دغه هیلت په څه کې بولئ چې ولې داعش په افغانستان کې نفوذ وکړي او همدارنګه ولې روسیه، چین، پاکستان د طالبانو سره مرسته کوي؟
جوته خبره ده چې په افغانستان کې مختلفې ډلې چې تقریبا دیارلسو ډلو باندې ویشل کېږي دا نظامی فعالیتونه لري، جنګي فعالیتونه لري او د ورځې په تېرېدو سره څنګه دا کال تېر شو ولیدل شوي چې دوی لږ ډېره منظم شوي هم دي او خپلې حملې ډېرې شدیدې جاري ساتلې دي په مختلفو ولایتو کې لکه هلمند او اروزګان او کندوز او بغلان او داسې نورو ولایتو کې دوی یو څه لاسته راوړنې هم درلودې. بعضې ولسوالۍ هم دوی لاندې کړي دي. باندې خاطر باندې چې د افغانستان خلک د سقال د مخالفینو د فعالیتونو په نظر کې نیولو سره تقریبا په اندېښنه لري چې راتلونکی کال به هم یو خونړی کال وي. خو سړی داسې هم نه شي ویلی چې دا به حتمي وي، حتمي ضروري به وي. نو که چېرته زموږ امنیتي قوتونه د سر په ذمي کې کوشش د دې وکړه چې هغه هغه ځکه چې لاسته وتلي دي او دوی په دې وخت کښې مخالفین هم ځینې کښې فعالیتونه کم دي او دوی ګاونډیو هېوادو ته ځي د هغو په لحاظ باندې دوی خپل فعالیتونه جاري وساتي. نو امکان لري چې زموږ به په آینده کال کښې دا ستونزې یو څه کمې شي. خو په څنګ دې خبره کښې دا ایسه خبره سمه خبره ده چې دلته پاکستان، روسیې او چین طالبان غوښتنو سره یا دغه جلسه چې دوی په مسکو کښې وکړه دا مخالفینو ته یو نوه روحیه ورکړې شته. مخالفین تقریبا په نړیواله سطحه باندې دوی ځان پېژندلی وګاڼه. نو دغه تاثیرات د دغه همسایګانو دغسې جلسې د افغان ولس په زړه کښې البته ځای نه درلودی یا نه و یا خپل دلایل یې نه درلودی او پاکستان هلته زیاتره خپل دلایل د دي چې طالبان یو قوت دي، طالبان یو قدرت دي، امارات هم یو رسمي شی ده. نو په دې خاطر باندې افغانستان خلک یو څه ویره لري، واقعا هم په دې ویره لري چې له بلې خوا نه په افغانستان کښې د امریکایانو شتون ده. دلته ډېرې هډې لري، نه هډې لري، لس هډې لري. دا د روسیې روسان د ځان دپاره یو ګواښ کوي. نو کېدای شي چې دوی د طالبانو ته سلا ورکړه، دوی طالبانو سره کومکونه وکړه. په اصل کښې مسله د داعش ده چې دوی غواړي چې طالبان دے داعش تو مقابل کے استعمال کا ذکر بھی فکر کی سے داعش کا سے پدیدہ دے کہ امریکہ من سراوڑے دا او دی رسوان دی گڑوڑی خاطر دے 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 افغانستان شمالی گاونڈیان دی گڑوڑی خاطر با ندی من سراوڑے دا دی خاطر رسوان دا اندیکھنا ہم لری او پر جنگ دے کہ چھے توگو تے سلاور کی دے سر کمسنے کی تا بن واضح خبر دا کہ او دی امریکان پر مقابل کام البتہ را ولاڑی گی او فعالیتوں کی تروس ہم دی دی هدف اساسی ہم دا خبر دا چوائی مجھے خارجان تا افغانستان کے لیے منو آبار امریکان تا افغانستان کے لیے منو دا خبری دی دا خبری دی دی کہ واقعا خلق سرے ایسی تشویش ایسی اندیشنی پیدا کری
د بل لوري د پاکستان لوی درسیز افغان مشرانو ته تلیفون کړی دی او د دواړو یودن ترمنځ بیا د روابطو غوښتنه کړې ده. تاسو د دغه نوي لوی درسیز نیت او هدف څنګه څېړئ چې ولې غواړي د افغانستان سره خپل مناسبات او اړیکې بیا ښه کړي په داسې حال کې چې اوس هم د طالبانو سره همکاري کوي او د هغوی ملاتړ کوي؟
زیدی پاکستان دلی درسی سبی خبر وانے ہیچ باور میں لے رہا دپار عزیزی چی دی پاکستان اساسی سیاست آغا یو تعریفی سیاست دے آغا ہمیشہ دوی خپل قوتون ہے تاسی دی تعلیم کروے پا تعرض باندے آغا پا حجوم باندے والا را دے آغا کدی ہندوستان خواہ گورے کدی افغانستان خواہ گورے آغا پا اندگا حساس باندے دی دی غیر طالبان من سرا واسطے نو کله چې دوی من سره واسه دوی اوس یو څه د نړیوالو تر فشار لاندې دي لپاره د دې چې دغه فشارونه له ځانه کم کړه دوی دا نوی لیدرسي یې هم د افغانستان سره د ښو اړیکو دغه ده چښتان ده درالی چې افغانستان همیشه ښې اړیکې د پاکستان سره غواړي. لومړی ولسمشر کرزی صاحب هم تقریبا دوه وارې پاکستان سفر وکړ. اشرف غني صاحب هم پاکستان ته سفرونه وکړې و همیشه دین درخواست که دی افغانستان سر دی طالبان و خبری که رست و که طالبان سلی تر او بولی در طول حق خبری وی که زمانگ مشران دی دی سر کلی دی و اسم پاکستان اغا اصلی خطوط اساسی دی دی چی دی اغا تعریضی دی اغا پا افغانستان که والی که در سلس دولت داری اغا پا افغانستان که والی که دی او سیاست در لاسه دی اغا والی که پاکستان د هند په مقابل کې استعمال کا له دوی سره دوستي پریکړه وکړه او د دوی په مابین کې جګړه واقع کیږي د افغانستان د دوی ستراتیژي هم خوب دي. دا د خبرې چې اوس د دوی لوی درسل کوي دا هسې خبرې دي. پاکستان دوه مخی سیاست و ټولې دنیا ته معلوم شوی ده منتها هغه فشارونه چې د نړۍ له خوا نه دوی ته راځي شوي دي او دغه دغه کې چې دوی جلسې وکړي په مسکو کې دې لپاره چې دوی باندې یو څه خبرې واړی نو کوشش دې وکړي چې دا خبرې وکړه. موږ باید دې ته په انتظار یو چې لوی درسي راشي دلته څه خبرې کوي څه وایي د سولې کوم پلان ځان سره لري آیا دوی د طالبانو دې ته اړه کول دي چې د افغان دولت سره مذاکره وکړه خبرې وکړه او یا داسې هسې یو سیاسي خبره ده سیاسي لوبه ده چې هغه مقصد یې او نتیجه بیا نه لري.
داس راپورونه ورکول سوي دي چې د پنشیر د لارې د سلاو تجارت کیږي او د هغې لارې څخه داعش ته سلاوې انتقالیږي همدارنګه د مواد مخدر د دغو تر شا تاسو په ان څوک دي؟
داسې معلومات کافي خو زه نه لرم چې د پنشیر د لارې به داعش ته سلا ورکړ شي. دا دغه نه څه ولې دومره معلومات موږ سره شته چې په شمال کې یو تعداد قوماندانان دي په شمال کې یو تعداد چارواکي دي په شمال کې یو تعداد سابقه توپک سالاران دی آغا دی روسانو سره نزدی اڑی که لری او روسانو غوی تمیلوی به شمال که سلا توزی سوی ده پا اکرتم دی دیرو خماندانانو بخوا حتی دا آوازه تر خیخانی مینی کوری هم را ورسیده که دلتا هم سلا توزی سوی ده. نو لبن خواه چه او گوری کلس دوستون به شمال حرکت که او دی سر دو دری زر نفر و دا دو دری زر میل سلا تبا چاور کرده او دوی سره چې څه ځای ځان سره راوړی ده کابل ته نو په دې خاطر باندې دا اوازې او دا خبرې شته او دا لاقته لري هم نه دي اما داسې داعش ته څوک ورکوي شمال لخوا ورکوي ځکه روسان د داعش ډېره سخت ویره کوي هغوی په دې باندې پوهېږي چې داعش شمال ته راتلونکی ده او شمال بیا کولی شي ازبکستان تاجکستان ترکمنستان دا علاقې نه امنه کړه او قفقاز ته هم امکان لري شرایط وکړه. نو په دې خاطر باندې یو حلزلې دا ټول حلزلې د دې خاطر دی چې طالب هم د داعش په مقابل کې استعمال کا او هم د امریکې په مقابل کې استعمال کا. نو داعش ته له هغې خوا د صلاح راوړو دا زه فکر نه کوم.
تاسو د دوستم څخه یادونه وکړله مخالفتونه چې د دوستم او د دولت خاص ډول د ولسمشر د ترمنځ موجود دي او څرنوالي دا ولي چې هغه باید محکمې ته حاضر سي، ستاسو د نظره د هغه دغه مسله به اخیر په دغه حالاتو کې چې د یوې خوا نظامي زور شي او د بلې خوا دولت غواړي چې هغه محکمې ته راکش کې څه پایلې به ولري ستاسو د نظر؟ ګورئ،
دولت خو دا حق ځکه د ده مخالف هغه سړي باندې چې ده ظلم کړی استبداد یې پرې کړی هغه ته یې ناموسي اړولې ده، هغه سره بد کارونه کړي، هغه خپله عریضه وړاندې کړې ده. دا خو د دولت او د ده مخالفت نه ده. د دولت او د ده مخالفت خالفت په بعضې مسایلو کې و چې هلته د تعین و تقرر د بعضې قدرونه و د بعض دغه و دا شیان د ده لوده ځکه چې دی لاړې هلته چې ده کوم حقیقتونه په لاس باندې را نه وړې هغه وخت طالبان ځکه یو څه ضربې ورکړي، زه فکر کوم چې دا دولت دی نه ده حمایه کړی. زه داسې فکر کوم کوم دا حقیقت نه ده. خو په هر صورت دولت خو اوس مجبور مطلق ته دا سړی چې دی عریضه یې کړې دولت ته د هغه وخت ورپاکې کړه، دا د مجبوریت ده، دا یې د مکلفت ده، دا یې د وظیفه ده. اما داسې په زور کې دی راغلی، په قوت کې دی راغلی، دا به نو زمان وښيي چې آیا د خپل پلانونه بعدي څنګه عیاروي. اوس خو د کابل خلک واقعا په تشویش کې دي، ځکه په دغسې یو قوت سړی راځي که چېرته دولت د ده مقابلې ته درېږي، دا یوه بدبختي ده، بله ورانۍ د کابل ده. او که نه درېږي یا د ده دغه اشخاص او افراد چې دلته کابل ته راغلي، دا خو بې بندوباره خلک دي، دا خو بې سواده خلک وحشي خلک دي. امکان لري چې په کابل کې ډېرې بدې ورځې راشي، د خلکو اطفالو ته ضرر ورسېږي، د خلکو کورونو ته ضرر ورسېږي، د خلکو زندګۍ ته ضرر ورسېږي. دا شیان خو شته، دا واضح ده. خو یو شی بېخي کاملا واضح ده چې داسې نظامي برخود به امکانات یې نشته، ځکه دلته امریکایي قوتونه موجود دي. دوستم دا په ضمن د دې مسایلو کې د امریکایانو نه ډېر څه ویره کړې، ډېر ډار کړې لري، په دې خاطر نظامي اقدام نه شي کولای. خو بیا هم دغه مسایل د غلا او د استثمارۍ او د دغه مسایلو انسان تښتونې
نو کچیری دولت او څارنوالي ونه کولی سي چې د یوه محکمې ته راکش کړي، نو د هغو کسانو چې پر ده باندې ادعا کړې ده هغه به څنګه کېږي او په دې اړه به دولت څه ډول موقف ولري؟
نو دولت خو په دې لټه کې ده، لوی څارنوالي هم په دې لټه کې ده. ظاهرا هغه چا چې ادعا کړې ده هغه سړی هم وایي که چېرته دولت زما پوښتنه ونه کړه نو زه به بینالمللي مراجعو ته مراجعه وکړم. خو پر هر صورت باندې دا وضع په افغانستان کې اوس یو بل حالت دی چې هغه حالت زره داسې شکنن غوندې ده، ځکه دلته خو یو تعداد سیاسي دي چې له بعضې خلکو نه ګټې اخلي. دلته یو تعداد نور اشخاص او افراد شته، یو تعداد سالاران هم شته چې د دوستم نه ګټه اخلي او هغه د پردې تر شا د حمایه کوي، د ده په حمایت کې دي، دپاره دي د سبا د خپلو انتخاباتو په خاطر، د نورو مسایلو په خاطر کوشش کوي. خدای ځان ته جذب که دی خو همیشه استعمال شوی دی، کله یو ګرو استعمال کړی، کله بل ګرو استعمال کړی، بل له ځان سره نیولی ده، ځکه دی خو دنده که داسې یو سیاسي سړی دی او نه داسې یو ثبات لري، نه ثبات فکري لري، نه ثبات عملي لري. نو کېدای شي چې دغه مسایل د زره بغران شي، مشکل شي د ده د راکش کېدو په باره کې، ځکه اوس اوس هم داسې ویل کېږي چې یو کتاب سالاران څه ده دغه اطراف په کابل کې دي، د ده سړی همدردي ښودلې ده، دلته یې اطمینانونه ورکړي دي. دا شیان دلته وجود لري شته.
همدارنګه د جمعیت په منځ کې اختلافات پیدا شوي دي. عطا محمد نور وایي چې نور پر عبدالله باندې اعتماد نه کوي، همدارنګه د ولسمشر سره خبرې کړي دي او جمعیت پرې دا خبرې رد کړي دي. چې تاسو د دوی د دغه مخالفتونو پایلې څنګه څېړي؟
جمعیت همېش شکنن و. یو وخت دوی په نامه د جهاد کې چې د رباني صاحب تر قمندې لاندې والته هم شورای نظار ځان ته و، یعنی عبدالله مربوط په شورای نظار باندې و، یعنی زیاتره دوی جمعیت سره دغه نه درلودل، داسې کلکه دغه سره تړون نه و سره درلود، ځان ته مستقل و. کله چې کابل هم دوی کابل ته راغله او یا دلته په افغانستان کې ډاکټر صاحب نجیب له دولت سره دوی دغه وکړې تعود سره وکړي یا مثلا مذاکرې سره وکړي یا پستا وکړي په افغانۍ کې دلته اوسې د دې په مقابل کې ایمل علي مشاهد د دې په مقابل کې اوسې دا ټول هغه وخت چې جزیره په اول تر اخره یو شکنن یا بعد له هغه نه چې له بینه لاړې دلته نورې مسایل هم را پیدا شي یو وخت اسماعیل خان ځان جدا ګڼې یو وخت بیا نور داسې د جمعیت لوړپوړې چارواکو رواني صاحب د زوی سره موافقه نه درلوده همداراز یو وخت کې آتا هم ځان ډېر مستقل ګاڼه او ځان دغه ګاڼه نو کله کله داسې واقع کېږي چې دا ملي منافع څوک په نظر کې نه نیسي دا شخصي او ځانګړي منافع چې نتیجې دې ته رسېږي یعنې خو داسې ویل کېږي چې آتا به په دې شکل باندې چې د بعض ادارایي کنګل شوي وو شپږ شرکتونه وو هغو ته مشکلات پېښ شوي وو دوی دې ته مجبور شو چې د دولت سره داسې مذاکره وکړه او دا سیاست کې لګوان ډول خو دا خبرې اضافي خبرې دي اصلا دا شکنند یو تنظیم ده زه باور لرم چې دا جدي په مابین کې د اختلافات نور هم سره زیاتېږي او مقصد د اسلامي تر راتګ سره زه یقین کامل لرم چې دوی یو بل پړاو ته داخلېږي خو هغه د افغانستان دپاره دومره دغه نه واقع کېږي چې خلک دغه نه په تشویش کېږي یا بي بي او خپل خلک سي دي خپل د دولت مقابل کې راځي دا نه ده هر شي نه ده اما دا چې د دې او دا چې د نوم دی او دا چې د دې او دا چې د خپل سالاري دا شي هم د وجود باندې راځي چې د ملت په راځي چې دا هم یو مثلا د افغانستان د خلکو د لپاره سپورزمن ده د روافي کې چې د کبیر د خلکو نه استفاده کوي د انسانانو د کوي نه استفاده کوي نور مسایل د خپل مابین کې لري لکه دا مسایل د نامې د نور
همدارنګه د عطا محمد نور او د هر ترمن سیاسي چنې چې د مقامونو پر سر روان دي تاسو څنګه چړي دا سی ولکیږي چې عطا محمد نور غواړي چې وجمیت نور زیاته برخه ورکول سي او د بل لوري دا سی د بي بي سره په مرکه کې ویل دي چې ماته د ولسمشر د لومړي مرستيال پوسټ پیشنهاد شوی وو همدارنګه د بهرنی چارو د وزارت په اړه بازي او وزیدي تاسو د دوی دغه چنې او دغه سیاسي معاملې څنګه چړي
او دا وزیر خارجه لومړی مرستيال خو په قانون کې نه خسته دی لومړی مرستيال کې نه انتخابات او نه انتخابات کې دی لومړی مرستيال ته ځان کاندید کوي هغه جوړه ده ولې اوس خو وزارت قانون باندې دی نه فکر دی او وزیر خارجه کې د سړي چې خو ما په شپږ تاثیر کې په افغانستان کې ملي منافع نشته ټول کې شخصي منافع باندې ولاړ دي کله چې یو شخصي منافع ته ضرر ټول دي یا هر شي کلا کاسي یا تمام دې نور هم دې شخصي منافع اصل په دغه کې نه دي خو دا یو سره په جمعیت کې طرفداران لري دا واضح خبره ده چې طرفداران په جمعیت کې شته خو په هر صورت موږ دا څه کوي چې جمعیت اوس په درې ډلو باندې ویشل شوی ده جمعیت په درې ډلو باندې ویشل شوی ده یو هغه د رباني ډله ده یو همدا د عبدالله د دې ډله ده او یو هم د دې ډله ده اگر ته اسماعیل خان هغه ځوان ځوان ته دی او دغه جدا کوي خو دا څه کړو کې چې جمعیت نور په ضعیفي خواته روان ده او دا البته د امریکا له سیاستونه هم همدغه یو شی شته هغو دی هم په دې مسله کې خپلې هلې ځلې لري خو پر هر صورت د تمام لور دولت سره نږدې کېدی د جمعیت ذوق ښودل دي او دا به موږ ورته نږدې راتلونکي ډېر نږدې هم وویني ځکه دوی غوښته چې کانګره دایره کړه کانګره یې ونه شوه کولی چې دایره کړه په خون مرګ کې سره جوړ نه شي چې آیندې د دوی رهبري به انشاء الله کړي دوی ډېرې زیاتې ستونزې لري دوی ډېرې په دې کې مختلف اشخاص افراد هم وجود لري چې د سابقه یې ځینې ورته پاتې دي د ستانیانو ډله ده نه په انګلیشا ډله ده د اسلام ډله ده دا ډلې هم په دې کې ښه چې هغوی څوک فوټوګرافي غواړي څوک نه ویلچې غواړي د دې داسې یوه مفکوره په مابین کې نه لري چې یوه مفکوره د دې چې په کومه مفکوره دی لاړ شي کله کله دوی د زه د اسلام په دغه اختلافو ته هم لمنې وهي دا هم د دوی نه راپیدا شوي دي زه نه فکر کوم چې دوی فعالیت یې ضعف کړي نور زه فکر نه کوم چې دوی هغه قدرت چې لکه سابقه درلود نه چې وجود باندې خو د چوکیو ویشل دا خو بیا معنا د دې نه لري اوس په دې لکه دوه سره دولت ته نیم دی او د نیم دی بل دی ویلا د جمعیت کې ځو کې شته اوس هغه څوک چې د عبدالله طرفداران دی هغه زیاتر د جمعیت یو ګیران شته اما دا چې جدا یې بیا دغه ته ورزیل کا تا ته دا بیا اسه خبری دی فکر نکو که اتا تا بجی دا وزارتون تو کرتا ورک
بل دولت دا پلان درلودی چی یو تعداد دا کسان چی پا فساد بانی تورن دی پخوانی چارواکی دی راکاش که محکمیت دا خطر یا یو عدلی مرکز جور کی اما تروس پوری دا عدلی مرکز کم دا خاص دستاور نلریست از دا نظر دا پایلی بد سنگوی این دولت کولی چی دا پخوانی چارواکی محکمیت راکاش کن
دولت خوستا خیت معلومه دا چی دا یو خویشلی بخمارنه که ویشلی دولت دا نوری خبر ہاں موجود لری نوری خبر دولت شاہ مثلاً اکثر ممالک پوری بات لری تاثیرات نور ہم تو دیکھ سکتا ہے بس یہ تاثیرات بھائی سے دیکھیے کہ جگہ اشفاق تفوا کہ وزیرہ نکل بولی چرچلی چاروا کہ وہ بھی نور جائے کہ ہم ایک ماتا کری یہ تنا دیتی اس پر ہے دیولت پر ہوتی ہے مشکل ہے کہ دام سر کل سے اور ہر کل یہ خواہ جھگڑا لے خواہ مثلا ٹوریزم نظر خدا دیا نزل اس دولت کو قابل کی جلدی گی اور پتہ ہوا کہ دیا دیو کول اس جگہ وزیرہ نہ کشتا نور غودی طرف داران ہم لری دغل لری نور رجاتی نہ پیدا کی جی ان تو خوبی کی خبر نور پاتی لدی مسائل نہ خود دی کری میں سے عدالت انتقالی جن کو زلیل سے استبداد سے دخل کو جن سے لوی دست لی دی او وہ دی خلق دی لری دی دی و خاطر دی بو مخبر ده اما دولت دی دی جو بنا دے کی کار تے لا سر کا
پس نو ستاسو در نظر آئندہ بسنگوی پدا سال کی چی دا اختلافون موجود دی او دا تشوشنو چی تاسی وشول ام دارنگا دا امنیت او دا خپل دا دولت پا منز کی دا مخالفتون چی موجود دی دا افغانستان راتلون کی تاسو سنگا چی ری؟
نو راتلون کی دیگه که ریاده لری چی وست منگا دا آئندہ انتخابات تنگا کی جی دیر مهم خبره دا آئندہ انتخابات چاہندے انتخابات تنگ کی گی سوچے گی شکل نہیں سی دیا اور دو اندیر خبری زبیدہ دولت ہے تڑل ہے دولت ہے تاست معلوم دا جدی کو دی امریکا و دی ناتو نے سوچ دیر زیادت ہے اگر ہم دل تو وجود لئے دا تو دی خبری یو گئی کی گی وہ خدا سے نظر نہیں دی کی گی زبان بھکر اسی سکا اندہ چاہندے انتا دستی سولا را سی او نیت برا سی آرامی برا سی تو دی مسائل دا حل سی نا دا غبا دوام پیدا کی گی دا غبا مشکلات دا ترا تو کلین پوری جواب ہو لگی درست پاینده که درست انتخابات مازان تراسی او درست زعامات مازان تراسی او درست مثلا کار احلی کار درست کارن چیزی در بسرد دیو حلقا در دانو آقا خبریدی که هاینده که وفکر شدید اما فیلا دیدی شهر مسترف نیلگی
در زیاده منان در افغانستان در سیاسی چارو چلون که او کارپور شاغلی جنرال اتیکلا امرخیل ستاسو در شن نظر و گتور خبرو و معلومات منان تاسو تزیاد برل تو بناوان من نه خدای پامان در مناوریدون کو د یو شمیر اوریدون کو د غشتن سر سم د دې زما همکاري په امریکا کې د عقلی او سبي د مرزي د متخصص شاغلی ډاکټر خلیل رحمان رحماني سره مرکه کړی د چستا سو پاملرنه ورتره ګرځوم
محترم ډاکټر خلیل الرحمن رحماني متخصص امراض عقلی و عصبی با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفته اید
تشکر به شما و تمام دوستان محترم احترامات خود از کالیفرنیا تقدیم می کنم
تشکر از شما جناب دکتر صاحب طوری که برای شما معلوم است یک تعداد زیاد اشخاص مبتلای امراض استرس و تشویشات روحی می باشد اگر شما لطف نمایید اول در مورد علت به وجود آمدن این مرض صحبت نمایید خوش می شویم.
یعنی واقعا مسئله استرس و مسئله تشویش متوجه تمام مردم و تمام اقشار و تمام ملیت هاست، اما از اینکه یک تعداد کثیری افغانای ما متاسفانه که با استرس و با فشار روزمره جاتر مواجه هستند، یکی از علتشان شما خوبتر میبینین که بیوطنی و اوارگی و دوری از دوستانی که امو سپورت و پشتوانه را برای زیاده میکردن، این هم در ذات خود یک استرس و یک فشاری فوق‌العاده در زندگیشان وارد کرده. در این زمان ما شما میبینیم کسانی که مهاجر هستند، کسانی که اوارا هستند، یا یکان وقت ما حیثیتی امو درختی یا نخالی که از یک جا ریشه کن شده و در جای دیگه و در خاک دیگه و در یک محیط دیگه او را باز غط میکنن، او را ثبت کردن اون حال واقعا که امکان داره که ثبت شود، اما او رشدی که او در مخاکی اصلی خود داشت و رشد که میداشته باشه. در این جهت که ما باید عرض کنم که استرس متوجه کتله بزرگی از افغانان و با اشکال مختلف جوانای ما شما و واردین در این رابطه بسیار سخت متاسف ساخته. باید عرض کنم که عدم تفاهم در مابین والدین و جوانا خصوصا در ممالک غربی و دریجه در امریکا باعث از این میشه که والدین تحت یک نوی فشاری فوق‌العاده فکری و انزجاری فکری قرار بگیرن. دریجه باید عرض کنن که توقعات والدین از اولادا کاملا مغایر از برخورد اولادا با والدین هستند، یعنی که والدین جهانبینیشان در افغانستان تعیین شده، تشکیل شده، یا توقع دارند که اولادهایشان که در امریکا یا در اروپا یا در مناطق شما سوریا به این مناطق تولد شدن و کلان شدن، یا این ذهنیت و این عاداتی که در افغانستان والدینشان از خود تبارز میکردن باید یا تبارز کنند. اما در اینجا میبینیم که جهانبینی اولادها با جهانبینی و طرز تفکر والدین یک تفاوتی بسیار عمده و خاص دارد. به این جهت که مسئله فامیلی، مسئله مهاجرت، مسئله عدم تفاهم در مابین اعضای فامیل و فشارهای اقتصادی و در عین زمان دوری از اعضای فامیل، از زمو اعضای مختص فامیلی که در زمانی تکلیف و تشویش ما به او ترجیح میکردیم و او ترجیح میدادیم و او میامدن ما را آرام میساختن، تسکین روحی و آرامش فکری را برای ما پیدا میکردن، از او متاسفانه که بی بهره است. تمام این عوامل باعث از این میشه که استرس در افغانا به اوج خود برسته نسبت به اقوام دیگر. بلکه یک نکته دیگر باید عرض کنم که استرس ما یکان وقت با مقایسه میکنم با دشمنی که در سینه انسان بر علیه انسان یعنی کمین میگیرن. این زمانی که انسان امو معافیت خود از دست میته، استرس چون دشمنی داخلی است در سینه انسان منفجار میکنه با و تبارز میکنه با شکل امراض مختلفی روانی از قبیل دپرشن، دقیقیت ما شما میگیم، انگزایتی و ورخطایی و حتی امکان زیاد وجود داره که با شکل فشار خون، زخم معده، نفس تنگی و حتی تکالیف جاندردی و تکالیف دیگه عمده باعث شود. و متاسفانه که تکلیفی که اکثریت قاطی مردم ما شما تکلیف دارند.
محترم دکتر صاحب، اکثر اوقات بعضی اشخاص به مشکلات مختلف فامیلی، اقتصادی و غیره دچار می باشد که به این اساس زیاد تشویش می نماید. توصیه شما به همچه اشخاص چی است و چی گونه می تواند از این تشویشات روحی خود را نجات دهند؟
بله، واقعا سوال بسیار معقول. ما باید عرض کنم که زمانی که ما استرس مواجه میشیم، با مشکلات زندگی مواجه میشیم، در این شکل نیست که خود مشکل باعث یک نوی تشویش فوق‌العاده در شخص میشه و اونموز که افکارش متاثر میشه و حتی اونم مسئله که برای زیا قابل لاینحل است با اشکال مختلف در مغزش و در فکرش اندازه حاکم میشه که شخص خواب نمیمانه، با آرامش فکری نمیمانه و کسی که از طرف شو خواب نکرد میبینیم که از طرف صبح باز در مقابل مسائل بسیار خود ریزه
خدا از دست میکنم. اینجا باید عرض کنم با دوستان محترم در حقیقت خالق افکار خودی ما شماست. اگر ما یک استرس و یک مسئله که واقعا در زندگی ما چلنج خلق کرده یه طوری تلقی کنیم که واقعا این مسئله باعث شکست ما میشه، این تلقی این مسئله فکر منفی در ذات خود یک نوی احساس منفی در مغز ما شما به وجود میره و احساس منفی معمولا باعث عادات منفی در شخصیت و در امو برخود روزمره ما شما میشه. در اینجا است که ما میبینیم که افکار منفی، اگر ما فرضاً یک مسئله یادی استرس را ببینیم، اگر ما بگوییم که نمی فقط فیصله زندگی ماست و ما به یعنی آخر زندگی ماست و ما در مقابل این مسئله شکست خوردیم، این میگه است که واقعاً این شخص امکان زیادی وجود داره که از زندگی فاصله بگیره، انزوا اختیار کنه از دیگران و همیشه در غم و در غصه خود باشند. اما برعکس کسان میبینیم که در مقابل یک چلنج بسیار عمده زندگی خود نمی بازند، احساس هزی میکنند که اگر این بار شکست خوردم، این شکست خوردن ما یک قدمی نزدیکتر به موفقیت، یک قدمی مرا به موفقیت خود نزدیک میسازد. اگر زندگی را و چلنج های زندگی را به این شکل تعبیر کنند و تلقی کنند، برایتان اطمینان میتونم که شخص نه تنها در مقابل همه چلنجی که یا به او روبروستن موفق میشن، بلکه به شکل یک شخصیتی بسیار مدبر و باوقار نه تنها در زندگی شخصی خود و زندگی فامیلی، بلکه در زندگی اجتماعی یا تبارز میکنن. در اینجا است که ما باید عرض کنم که ذهنیت ما شما و افکار ما شما که ما پیشتر عرض کردم که ما خالق از او هستیم، ما میتونیم که افکار خود به شکل مؤثر مثبت به مغز انتقال بدیم و به شکل منفی. و شخصیت ها معمولا تفاوت میکنه. کسانی که در ایام طفولیت با قضایای تردد از طریق والدین و از طریق اعضای فامیل روبرو بودن، امکان زیادی وجود داره که شخصیتی و تفکری کاملا منفی در لابلای قضای روزمره زندگی از خود تبارز کنند. در این زمان باید عرض کنم که کسانی که باز در یک فامیلی بسیار موزون و فامیلی امیدوار کننده یا تولد شدن و کلان شدن، امو تفکری امیدواری را در زندگی خود حاکم میکنند و همه چیز از طریق امیدواری یا یعنی تحلیل و ارزیابی میکنند. پس در اینجا میبینیم که اشخاص و شخصیت ها به دو نوع، به دو گروپ تقسیم میشه. گروپ هایی که اپتیمیستیک هستن و اپتیمیزم یعنی امیدواری در زندگی، و گروپ هایی که همیشه پسیمیستیک هستن و همیشه در همه چیز احساس ناامیدی میکنن. اگر یک کمی دیگم پیش بریم و ایره طوری تلقی کنیم که اگر گلاسی نصف پر از آوا به یک شخصی که امیدوار است در زندگی خود کشش ببانی، او خواهد گفت که گلاس نصف از او پر است. اما یک شخصی که معمولا منفی بین است و قضایا را منفی تلقی می کند، او شاید امی گلاس نصف از او خالی ببیند. در اینجا است که شخصیت ها و تفکیک شخصیت ها بسیار مهم است در برخورد با قضایای زندگی روز.
آقای محترم دکتر صاحب، یک تعداد اشخاص در مقابل بعضی مسائل زود احساساتی می شود و حوصله خود را از دست می دهد که در نتیجه هم به خود و هم به دیگران ضرر می رساند. توصیه شما به چنین اشخاص چی است و چی گونه می تواند خود را تداوی نماید؟
بسیار معقول عصبانیت ها متاسفانه که در اجتماع ما شما بسیار زیاد حاکم است و یک علتش نیست که ما افغانا جنگ دیده استیم و آتش سخته امی جنگی تقریبا 30 ساله افغانستان استیم. با شکلی از اشکال ما از این آتش خانمانسوز متاسفانه که متاثر شدیم. در اینجا است که یک کتله بزرگی از مریضایی که به کلینیک های ما در کالیفرنیا می آین، متاسفانه بگوییم که مریضی با نام پست تروماتیک استرس دیسوردر یا PTSD و انشاءالله که در آینده با دوستان محترم در رابطه زیادتر صحبت خواهد کردم، این مریضی را دارم. یکی از علتهای این مریضی یعنی اینمی اعصاب خرابی و خود از دست دادن یکی از علایمی علتی مریضی جنگ است و علایمش بیخوابی است، خوابای نارم کننده. معمولا ندم دمو صحنه ای که یا تهدید به مرگ شده بودن باز خود در خواب می بینن که در مو صحنه هستن، با چیغ و با فغان از خواب خود می خیزن، قلبشان با تپش آمده و وجودشان عرق گرفته. اکثریت قاطعی مردم ما شما متاسفانه که از این ناحیه بسیار سخت متاثر شدن. پس در اینجا است که در مقابل یک مسئله بسیار خرد ما عکس العمل بسیار جدی و شدیدی از خود نشان میدیم. ما باید عرض کنم که کسانی که با عصبانیت، البته یکی از مریضی هایی که باعث عصبانیت میشه و عصبانیت یکی از علایم مریضی است، اما عصبانیت ها دلایل و علایم یعنی بابی دیگه است که باعث عصبانیت ها هم میشه. ما باید عرض کنم که سیاست دروغی و کاذبی که در زندگی اکثریت افغان ها متاسفانه حاکم بوده، منطقه پرستی و تبعیض نژادی شمال و جنوب و شرق و غرب را یکی در مقابل دیگر خستاندن، تمام این مسائل اعتماد مردم به یک دیگر بسیار سخت در صفر ضرب کردن. در این زمان می‌بینیم که تکالیف دیگه روانی و عدم تحمل در قضایا هم باعث یزی میشه که ادم زودی کده اعصاب خود از دست بده. مریضی های فیزیکی هم باعث یزی میشه. ما پیشتر عرض کردم که کسانی که بی خواب هستن در افکار مختلف و در خلبافی های مختلف در چارپایی میرن و در جای خواب یک طرف و دیگر طرف لوتک میزنن تا صبح یا بیدار هستن، در اخیر صبح اگه یک سیرقه یک ساعت خواب کنن، باز طرف روز که بیدار میشن و در زندگی خود داخل میشن نمیست که در مقابل قضای بسیار خود و رزه خود از دست میتن. پس میبینیم که عوامل عصبانیت ها بسیار زیاد است و حتی در ما دوستان محترم از طریق شما دعوت میکنیم برادیو که علت های عصبانیت ها را خودشان بگوین. با شما میتونیم که از طریق تلفن با ما صحبت کنیم در رابطه. مطابق عرض کنم که کسانی که زودی کده خودم میبازن، استرس فشارهای روزمره زندگی باعث از این شکل خودم میبازن، ما چند مسئله رو برشان یادآور میشن. یکی که لطفا زمانی که اعصابتان از دست میتین کوشش کنین که قبل از او که در مقابل یک شخص یعنی اقدام کنین و اقدام فیزیکی کنین، یک چند تنفس عمیق بکشین، از امون محیط، از امون چی فامیل باشه، چی یک محیط عروسی باشه، چی یک اجتماع دیگه باشه، خود اکسکیوز کنین، خود معذور کنین، براین بر یک چند دقیقه بگردین. اگر در خانه این مسئله باشه خو همیشه کوشش کنین که براین با یک چند دقیقه بگردین، چرا که زد و خوردها در فامیل نتنایی که شخصیت شما را پایین میاره، بلکه پسانتر شما خودتان پشیمان میشین و پیش اونم اولاد، پیش خانم، پیش یک برادر، پیش پدر مادر انسان بسیار پایین میه. ما باید عرض کنم که قهر یک غصه و غصه کردن یک احساسی عادی است، همچنانی که ما خوش میشیم ما باید غصه شویم، اما تبارز قهر به چه شکل که صورت بگیره بسیار عمده است. کسانی که نمیتونه که با قهر خود کنترل داشته باشه و قهر سریع یا حاکمیت پیدا میکنن یا دیگر لاهوی مداریای قهر میشن و متاسفانه که یارا یگان و غرق میکنن و یا یک تعدادی مردم دیگر هم امرای خود غرق میکنن در مداریا. پس در این است که ما عرض میکنم که چند مسئله بسیار مهم است. یکی که اگر میفهمیم که در یک مجلس شما اعصابتان از دست میتیل، لطفا از اون مجلس خود معذور کنید. اگر دیدین که در اون مجلس استین و یک کسی یک کلمه یک صحبت دارن که او به مغز شما بد تاثیر میکنه، لطفا آیستایی که در خود معذور کنین، بگوین ببخشید ما یک جای کار دارم، به اجازه تان صحبت بسیار شیرین است، ما خود به یک جای دیگه باید برسانم، به این شکل براین از اون مجلس. و اگر دیدین که کاملا در مقابل یک شخص دیگه عکس العمل منفی از خود نشان میتین، مشوره ما با شما ایست که شما چند تنفس عمیق کش کنین، خدا ایستایی کده معذور کنین، غذایتان لطفا جدا متوجه شوین، غذایتان صحی و سالم باید باشه و در این زمان به روزمره کسانی که جوان هستند، کسانی که حتی پیر هستند، میتونن یک ساعت از طرف روز شما گردش کنن. جوان ها میتونن یک ساعت دویش خوب جدی کنن و اینمی در ذات خود باعث آرامش فکری تان میشه و انشالله باعث صحت سلامت شما میشه.
محترم دکتر صاحب خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، از توضیحات همه‌جانبه شما ابراز سپاس می نماییم و برای شما موفقیت های بیشتر می خواهیم.
Jaan jaan dar safare, جان بازی تو پیش سر پرداخت افسانه همه سجی نسل ما جان بازی تو پیش سر پرداخت